د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. شی چاري د خبرونه چې په منځني څه په 12 شپږنی به په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. وړاندې مو سعودي عربستان او پاکستان ته د اجرایي رئیس عبدالله له سفرونو خبرو. خو لومړی خبرونه ناجیه صافی اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. تمه ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ شي. ټکر شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په سویس کې د سوریې په اړه غونډه کې ګډون وکړي او سپینه ماڼۍ پر دې غور کوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو پر ضد ائتلاف ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې په دې ولایت کې د امنیتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له کبله د جګړې مشري امریکایي ځواکونو په غاړه اخیستي. د جمعې په ورځ یو شمیر سیمه ییزو رسنیو په هلمند کې د جګړې د قومندې پر سر د ځایي افغان چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د هلمند د والي له دفتره په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې په دې اړه خپره شوې راپورونه بې بنسټه بلل شوي او وایي چې د هلمند د نظامي شورا د ټولو غړیو او امنیتي مسؤلینو ترمنځ بشپړه همغږي موجوده ده او دا مهال د جګړې رهبري د 215 میوند قول اردو قومندې دان بریج جنرال ولی محمد احمدی په غاړه ده. د هلمند د والی دفتر په خبره شوې خبره پانه کې ویل شوی چې په دې مرکز لخکرګا کې د جګړې د قومندې مرکز رمسته شوی چې د ټولو امنیتي او دفاعي ادارو مشران پکې د یوې واحد قومندې لاندې په ګډه کار کوي. په هلمند کې د افغان ځواکونو اپراتیفي مشر جبار قهرمان هم ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه راپورونه په سخت ټکو رد کړل چې ګوندي د ځایي امنیتي او دفاعي مسلینو ترمنس نه هم غږی په دی ولایت کې افغان سرتیرو ته د درنی مرګ ژوبلې د وختو سبب شوی ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ شي. د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل دا به د هیواد ته د عبدالله رسمي سفر وي. بلخوا په ریاض کې افغان سفیر سید جلال کریم وایي د دې سفر هدف د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ده. که څه هم افغان چارواکو سعودي عربستان ته د ښاغلي عبدالله د دې سفر اجنډا نه ده روښانه کړې، خو تر دې مخکې افغان حکومت له سعودي عربستان څخه د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې ده. د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته دا هم ویل چې خغلی عبدالله به راتلونکو میاشتو کې پاکستان ته هم د هغه هیواد له چارواکو سره د خبرو لپاره سفر وکړي. د نوموړي په وینا د پاکستان د صدر اعظم په بلنه په دې سفر کې به پر امنیتي، اقتصادي او سیاسي مسایلو سربیره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې وشي. تر اوسه افغان چارواکو پاکستان ته د خغلی عبدالله د سفر د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د هرات امنیتي خبرو د منظم کانفرنس نن شنبه پای ته رسیدي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داوود مرادیان وایي د کانفرنس په پای کې به له پاکستان سره د دوه اړخیزو امنیتي خبرو اترو شپږم دور او له هندوستان سره دویم دور ترسره شي. همدارنګه ټاکل شوی چې د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ به یوه درې اړخیزه غونډه هم وشي. خغلی مرادیان وایي چې په دې غونډو کې به د یادو هیوادونو استازي هڅه وکړي سو د سیمې د هیوادونو د امنیتي وضعیت د ښکېدو په اړه د حل لارې چارې وړاندې کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ سلويخت پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني کلداري 622 افغانۍ. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په سویس کې د سوریې په اړه غونډه کې ګډون وکړي. مخکې ایرانی رسنیو خبر ورکړی و چې تهران به په دې خبرو کې برخه ونخلي. ایران د سوریې د رژیم یو اصلي ملاتړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی د سویس په لوزان کې د غونډې تر پیلېدو څو ساعته مخکې وویل چې جواد ظریف پریکړه کړې ده چې د سوریې په اړه په دې خبرو کې ګډون وکړي. وروسته تر دې چې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له روسیې سره په سوریه کې د اوربند پر سر خبرې وځنډولې، نن به د لومړي ځل لپاره د لوزان په غونډه کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د سوریې په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې د ترکیې، سعودي عربستان او قطر وزیران هم برخه اخلي. دغه درې سره هیوادونه د سوریې د اپوزیسیون ځواکونو ملاتړ کوي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر او د هند صدر اعظم د بریکس په نوم غونډې ترڅنګ د دفاع او انرژۍ په برخو کې تړونونه لاسلیک کړي. په بریکس کې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. دا د نړۍ نوي مخ پر وده اقتصادي قدرتونه دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به وروسته تر دې چې نن د هند ګوای ایالت ته ورسیږي، د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره به هم وویني. د هند تړون له مخې چې په دفاعي برخه کې به د نوي ډیلی او مسکو ترمنځ لاسلیک شي، روسیه به د S-400 پرمختللی دافع هوا سیستم هند ته وسپاري. مودي او پوتین به د انرژۍ د پیاوړتیا پر مسلې هم خبرې وکړي. د بریکس هیوادونو غونډه نن پیلېږي. سپینه ماڼۍ پر دې غور کوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو پر ضد ائتلاف ملاتړ وکړي. تر دې مخکې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ د دې ائتلاف له ملاتړ څخه وروسته تر هغه لاس اخیستی و چې په دې جګړه کې په سلګونو ملکیانو وژل شول. یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون وویل چې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره پر خپلو ټولو مرستو بیا غور کوي چې په دغو کې د استخباراتو په برخه کې، د لوجستیک په برخه کې او د سون د موادو په برخه کې مرستې شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو، سعودي عربستان او د فارس په خلیج کې د عربستان ملاتړ یو هیوادونو ته د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې هم ورکړې دي. او د ډلې امنیت د سازمان د غړیو هیوادونو مشرانو پریکړه کړې ده چې د بحران په وړاندې د اکسل عمل یو شریک مرکز به جوړوي سو د ترهګرۍ په شمول د شریکو ګواښونو په اړه معلومات تبادله او په عین وخت کې پریکړه وکړي. د دې نوي مرکز د جوړېدو اعلان د جمعې په ورځ د ارمنیا ولسمشر سرج سرکسیان وکړ چې په ایروان کې د ډلې امنیت د تړون د غړیو هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی. د بحران په وړاندې د ګډ اکسل عمل د دې مرکز د جوړېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپ دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو د لشکرګاه له امنیتي وضعیت خبره وو. تېره شپه د دې ښار په لمنو کې جګړه توده وه. د کندز ښار یو شمېر اوسېدونکي لا هم اندېښمن دي چې بیا طالبان د ښار په ځینو سیمو مسلط نه شي. خو د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي
خلکو ته اطمینان ورکوم چې نور په کندز کې دا شخړې پیدا نه شي.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله سعودي عربستان ته روان دی.
قرار است رئیس اجرایی کشور و کشور شاهی عربستان سفر کنه. این سفرشون به سیمی باشه.
د هرات په کانفرنس کې د پاکستان لاستاز سره شهیدلی یو
د کې ایران، پاکستان، افغانستان، هند، روس هم شته دي، جرمني، فرانس، امریکا، برتانیا، ترکی، چین او مصر هم پکې دي.
په لوګر کې شته د خپل حقونو غوښتنه کوي.
خزه د ټولنې یو وزر او نارینه د ټولنې بل وزر ده.
روختیا د شپون شتمنی پروګرام د ماشوم د سيجون مسلې ته ځانګړی شوی دی. تر یولو صبح جو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبرونې اوریدلای شي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه په ټلیفون را سره دی. دایی صاحب، خبر لرو چې تېره شپه په لشکرګاه کې جګړه توده وه. دغه اوس په لشکرګاه کې امنیتي وضعیت څرنګه دی؟
دغه اوس د لشکرګاه په شمال کې، د لشکرګاه په دوهمه امنیتي حوزه کې، د بیتوان په نوم سیمه کې خال خال دزی غدل کیږي په دې کې کله د آر پی جی راکټ دزی او کله هم د داشکی او د کویاک دزی خو مېدا د زیات دي د سیمې خلک وایي چې په دې سیمه کې تیر شپه که څنګه په مرکزي سیمه کې دغه ډول درکېدلې ډیره درنه جګړه وشول اما پرمختګ لپاره سیمه دی ویل چې وسلوال توانې دي د سیمېونې چې کنه فاینل کې د لشکرګا په ویدیش کې د لشکرګا په دریم باندې چې او ځکه بولان کې هم تیر شپه جګړه شوې ده ویل کېږي چې د بولان د دریم او ځین د څلورمې لیوا د مربوطات په سیمه کې وسلوالو ته یو شمېر تلفات مو وشتي دي اما دقیق ارکان تر اوسه حکومتي چارواکو د رسمي په واک کې نه دي ورکړي.
د لشکرګا شار تړلې ده او کنه د شار دننه دوکانونه پرانیستي دي؟
د دغه دوه اونیو جګړو سره چې په دریمه او دوهمه امنیتي اوزه کې زړه خستې د ښار وضعیت تغییر کړی دی. د ښار سړکونه خالي دي، د ښار ډېر دوکانونه تړلي دي او ګڼ شمېر خلک په خاص ډول دولت پلوه کسان یا دولت یو شمېر چټوتبه مامورین دا هڅه کوي چې د ښار په خاص ډول د دوهمې امنیتي اوزې د کمربندي سیمونه او یاد بولان د مربوطاتو نن د خپل کورن پریږدي او د کندهار په لور لاړ شي. د کندهار چارواکو معنی د معلومات له مخې تر اوسه پورې دوه سوه کورنۍ د دې وروستیو نه امنۍ څخه د دغه دوه مرکزي اوزو څخه کندهار ته تللي دي. اما په مجموع کې بیا هم په ښار کې خلک راوځي، ځینې کارونه پرانیستي دي، موټر ګاډي ګزار لري او وضعیت ډېر هم زیات ترنګلی نه دی.
دای صاحب د هلمند والی حیات الله حیات پرونه ازادي راډیو ته ویل سي یو کمیسیون ټاکل شوی دی څو دا مسله وسیړي چې په سلګونو امنیتي ځواکونه څرنګه له چانجیر او همدارس باباجي سیمو څخه راپښه شوی دی. دغه کمیسیون معلومات مو ترلاسه کړی دی چې قصه یې چیرته ورسېده؟
دغه کمیسیون کته هم جواب نه دی ټاکل شوی دی چې دغه تازه مسله چې درې ورځې وړاندې پېښه ده وڅېړي. یو بل ګروپیز کمیسیون هم چې د مرکز نه پکې ځینې کسان دي هغه هم تر اوسه په خپل کار بوخت دي تر څو دا معلومه کړي چې په هلمند کې هغه یو څلور پنځوس پوستې چې موږ په خوا راپورونو کې درلودل څنګه بیا د جګړې او مقاومت نه په خاص ډول په ناوې نادالي او ګرمسیر ولسوالیو کې خوشې شوي دي. البته تر اوسه دغه نتایج د رسنیو په واک کې نه دي ورکړل شوي. ویل کېږي چې کمیسیونونه لا هم په کار اخته دي.
الیاس دایی مننه د لشکرګا د امنیتي وضعیت په اړه د ازادي راډیو خبریال معلومات ترکول. د امنیت په ارتباط د افغانستان په هرات ښار کې د سیمه ییز امنیت په اړه د جمعې په ورځ پیل شوې غونډه نن پای ته رسیږي. دا کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی چې پکې د پنځلس هیوادونو او نړیوالو سازمانونو یو سلو شل غیر حکومتي استازي برخه لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عبدالحی کاکړ د پاکستان په پلاوي کې شامل د پوځ له پخواني چارواکي بریګیډر سعد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې ځینې د هغو مهمو هیوادونو په اړه پوښتلې پوښتنه کړې ده چې استازو یې په دې کانفرنس کې برخه اخیستې ده. شغل سعد په ځواب کې وویل
که ایران، پاکستان، افغانستان، هند، روس هم شته دی، که جرمنی هم پکې شته دی، فرانس هم پکې شته دی، امریکا هم پکې شته دی، برطانیه هم پکې شته دی، ترکی هم پکې ده، چین هم پکې دی او مصر هم پکې دی.
بریګیډیر سعد احمد خان صاحب پرون چې لومړی ورځ وه دوله ساعته تقریبا دا خبرې کېدلې، دا کانفرنس روان و، ستاسو لپاره پکې مهمې خبرې سوې؟
جوړې خبرې وکړې او دغه کې دانشمندی وه، هغه کې دوراندیشي وه. هغه د چین سفیر وکړې، هغه دا وویل چې د دې منطقې مسایل چې کوم دي هغه صرف په یو اړخ نه هغې ته کتل صحیح نه ده او نه دا د حل لار روباس دی کې داسې داسې مسایل دي پکې چې هغه په یو بل باندې سر انداز کېږي. ظاهرا طور باندې هغه بیلې بیلې مسلې دي، لکه د پاکستان او د هند مسلې دي، دا خو باهمي معامله ده د پاکستان او هند، خو دغې اثرات په افغانستان باندې راځي. داسې د پاکستان او د امریکې تعلقات چې کوم دي دغې دلته مسله ده. زه دغې نه ډېر متاثره شوم د خبرونه.
په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره پاکستانی پلاوی هم تللی دی. آیا په تاسو کې چا خبرې وکړې او څه وویل؟
نہ پاکستان رکھنا پرون دغه خبره کړې و عائشہ صدیقہ یو دغه خو خبره چې کوم پرون دغه تقریر او دغه دغه باندې او څنګه په دې منطقه کې دا انتها پسندی او دا څنګه خوريږي او دا څنګه د اسلام په نوم باندې دا انتها پسندی خوريږي. نن با جنرل صاحب اسد دورانی چې سابقه د شبکه استخبارات د پاکستان رئیس پاتې شوی دی او زه به هم اخیر کې د وی فارورډ یعنی مخ کې مونږ څنګه تکو امن د پاره او قرار راي د پاره.
خو تاسو په خپل نن کومي خبري کوي د کانفرنس ته؟
ګوره زما مهمه نقطه دا ده چې دا یو ډېر کمپلیکس مسله ده او دې اسان حل نشته دی. ډېر صبر وغواړ. زما خپل دغه دا دی چې دا افغان او افغان سره به خبرې کوي دی کې پاکستان پکې سکار نشته. بلدار چې دی یو بل خلاف چې کوم دا خلیج راغلی دی دا ناراضگی چې کوم دا یو داسې سطح ته رسېدلی دی چې مونږ یو بل سره خبرو کول ته تیار نه یو. دا زما په خیال باندې صحیح خبره نه ده. تګ را تګ چې کوم دی خاص کر خصوصا چې کوم سرکاري خلک دي که د وزارت والا خلک دي که نور خلک دي په کار چې پاکستان ته تګ را تګ کوي پاکستان په کار چې تقابل ته ځي راځي خبرې کولو کې چې کوم دی د مسایلو حل راوځي. او بل دا چې د دې حل چې کوم دی هغه منطقوي به راځي. دې کې به ایران هم پکې شامل وي، دې کې به هند پکې به هم شامل وي، دې کې به افغانستان هم وي، دې کې به دوی طاقتونه چین دی یا امریکا دا روس دی دا پکې هم شاملېږي چې افغانستان ته قرار راشي.
بریګیډیر سعد احمد خان صاحب له کانفرنس پرته تاسو یعنی پاکستانی پلاوی هلته دی او د زیارت ورځې له پخواني افغان ولسمشر احمد کرزي سره هم لیدلی و، نورو چارواکو سره هم لیدلی و، او د دې څنګ شې تاسو له نورو حکومتي چارواکو سره هم خبرې کړې وي. آیا د پاکستان افغانستان ترمنځ سیدا وخت اړیکې پر ځای ولاړې دي او پرمختګ نه پکې کېږي؟ په دې اړه څه هڅه وکړه؟
بالکل ساسو خبر سعید فی الحال تعلقات چکم دے داغی کے جمبود راغ لے دے او بالکل دے یوبل نہ دات سے خفغان دے چے یوبل سر خبر کول تیار نہ دی او ډیر زیات یوبل باندے بے اعتباری دا. نو مونږ خدا کوشش کړی دی چې دوباره دا خبرو اترو سلسله یو ځل شروع شي، یوبل سره پاکستان افغانستان خپلو کې خبرې شروع کړي. مونږ خو یو کوشش کړی دی.
آیا افغان چارواکو سره مو مخامخ خبرې شوې دي که څنګه؟
نو حکومت خو مونږ داسې براه راست خبره نه ده کړې، خو د حکومت نمائندگانو ته مونږ خبر رسولې دي.
د هرات د سیمه ایز امنیتي کانفرنس په ترڅ کې مو د پاکستان د استازي بریګیډر سعد څرګندونه اورېدې. له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله پاکستان ته سفر کوي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ټاکل شوی چې د افغانستان اجرایي رئیس بل سبا سعودي عربستان او راتلونکي میاشت پاکستان ته سفرونه وکړي. افغان چارواکي په دې باور دي چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ د مرکز په توګه د افغانستان د کړکیچ په هواري کې له بیلابیلو خواو مرسته کولی شي. همدارنګه پاکستان ته د افغان اجرایي رئیس سفر په داسې حال کې چې د دواړو خواو اړیکې کړکیچنې دي د پام وړ دی. اجمل ان په دې اړه راپور لري.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ شي. د ښاغلي عبدالله ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې دا د هیواد ته د نوموړي رسمي سفر دی. جاوید فیصل وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرایي رئیس راتلونکي دوشنبې سعودي عربستان ته سفر وکړي. دا د هیواد ته د نوموړي یو رسمي سفر دی. ښاغلي فیصل، سعودي عربستان ته د عبدالله د دې سفر د اجنډا په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په ریاض کې افغان سفیر سید جلال کریم هم ازادي رادیو ته وویل چې دوی له سعودي چارواکو سره د افغان اجرایي رئیس د دې سفر لپاره په چمتووالي بوخت دي. نوموړي د دې سفر هدف د سعودي او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا وښوده، خو د سفر د اجنډا په اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د افغانستان اجرایي رئیس به له سعودي چارواکو سره په کومو مسلو خبرې کوي، خو افغان حکومت تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه د افغانستان د سولې او پخلاینې د بهیر سربیره په بیلابیلو برخو کې د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل همدارنګه پاکستان ته هم د ډاکټر عبدالله د راتلونکي سفر یادونه وکړه چې د ده په وینا د هغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف په بلنه ترسره کیږي.
پلان است که رئیس اجرایه در ماهای آینده غرض
خغلی فیصل وی پلان داده چې اسرائیل رئیس د خبرو اترو لپاره راتلونکو میاشتو کې په یو رسمي سفر پاکستان ته ولاړ شي. په دې سفر کې به په سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسلو سربیره له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وشي، چې هغوی ته افغانستان ته د ستنېدو لپاره زیات فرصت ورکړل شي، څو په ښه توګه او درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. که څه هم فیصل د دې سفر دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې ښایي افغان اجرایه رئیس د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. پاکستان ته د افغانستان د اجرایه رئیس د سفر خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې له څو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. افغان چارواکي پاکستان ملامتوي چې د چین، امریکا او افغانستان سره په څلور اړخیزو غونډو کې د شو پریکړو له مخې په خپله خاوره کې د هغو افغان طالبانو پر ضد عملي او جدي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. پاکستان ته د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله سفر باید تقریبا شپږ میاشتې مخکې ترسره شوی وی، خو د روان کال د ورید میاشتې په یو دیرشمه نیټه په کابل کې د مهمو شخصیتونو د حفاظت پر دفتر د مخالفو وسلوالو له خونړۍ برید وروسته افغان لوري دا سفر وسنډوه. هغه مهال افغان چارواکو د دې برید پړه د پاکستان په قبایلي سیمه کې پر میشتې حقاني شبکې اچولې وه. دا د وسلوالو طالبانو هغه شبکه ده چې امریکا او افغانستان دواړه یې پر ضد د پاکستان د عملي اقداماتو غوښتنه کوي.
یو شمېر مدني فعالان او په ملي شورا کې د کندوز ځینې استازي خبرداری ورکوي که چیرته د کندوز د سقوط عاملان مجازات نشي، ممکن دا ښار د درېیم ځل لپاره له انساني ناورین سره مخامخ شي. د مشرانو جرګې منشي عبدالله قرلوق د جمعې پر ورځ د کندوز خلکو لپاره د عدالت غوښتنې یوې غونډې ته همدارنګه وویل چې لا هم د کندوز ولایت ډېرې برخې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجي صافی په راپور کې.
لزګونو دغو مدني فعالانو په ملي شورا کې د کندوز استازیو او د دغه ولایت اوسیدونکو د جمعې په ورځ د کندوز خلکو لپاره د عدالت غوښتنې په نوم یوې غونډې ته وویل چې حکومت باید په کندوز کې د ورسیو ناامنیو عاملین پیدا او محاکمه کړي. همدارنګه د مشرانو جرګې منشي عبدالله قرلوق د غونډې ته د وینا پر مهال خبرداری ورکړ که چیرې د کندوز د سقوط عاملین مجازات نشي، ممکن کندوز د دریم ځل لپاره له انساني ناورین سره مخ شي.
اگر مجازات اگر صورت نگیره، آنهایی که غفلت وظیفه
که چیر مجازات نشی و هغه کسان چې په دندو کې غفلت کړی دی هغوی په برخه کې اقدام نشی، زموږ اندېښنه بیا هم داده چې کندوز به بیا له انساني ناورین سره مخ شي. په دې اساس زموږ جدي وړاندیز داده چې د کندوز د سقوط عاملین او د دغه بدبختو عاملین د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د دغه غونډې ګډونوالو همدارنګه وویل چې په کندوز کې د تیرو لسو ورځو جګړو له امله خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه وختي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان حکومت ژمنه کړې چې په کندوز کې به هغه کسان مجازات شي چې په دندو کې غفلت کړی وي. په کندوز کې له تیرو لسو ورځو جګړو وروسته د دغه ولایت چارواکي وایي چې دغلته وضعیت عادي حالت ته ګرځېدلی، خو د کندوز یو شمېر اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې لا هم خلک نشي کولای چې خپلو کورونو ته ورشي. د کندوز یو قومي مشر محمد امین ایماق د جمعې په ورځ د کندوز خلکو لپاره د عدالت غوښتنې یادې غونډې ته په وینا کې وویل:
دوی وایي چې کندوز مو بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی، خو اوس هم لرې پرتې سیمې د ښار شاوخوا ټول د طالبانو په لاس کې دي. دوی پخوا هم په همدې بسنه کړې وه او اوس هم په همدې بسنه کوي چې موږ کندوز نیولی دی.
په همدې حال کې بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز په بیلابیلو برخو کې د دوی تصفیوي عملیات روان دي او ډاډ ورکوي چې کندوز به بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورنشي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل عملیات جاري ساتلی دی او خلکو ته زه په ډاډه اطمینان ورکوم چې نور په کندوز کې دا شخړې پیدا نشي او خلک په خپل عادي ژوند به اخته وي.
د افغانستان دفاع وزارت همدارنګه وایي که چیرې ثابته شي چې کندوز کې امنیتي مسؤلینو په خپلو دندو کې غفلت کړی، د قانون له مخې به ورسره چلند وشي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لوګر یو شمیر ښځینه مدني فعالانې په دغه ولایت کې د کار او زده کړو د لازمو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي جنو امنیتي ګواښونه او د ولایت په ادارو کې د ښځو نه موجودیت هم په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه کمه کړې ده. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د لوګر ولایت یو شمیر خزینه مدني فعالان وایي چې د مسلکي او لوړ زده کړو لرونکو ښځو ته تر اوسه د کار مناسب شرایط نه دي برابر شوي. دوی زیاتوي موجوده امنیتي ستونزې او په لوړو پوستونو کې د ښځو نشتون هم د دې لامل شوی چې د ښځو قشر په حکومتي ادارو کې په زیات اندازه کار کولو ته زړه ښه نه کوي. بل لوري ته د لوګر چارواکي د پخوا په پرتله د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو ونډه په ډېرېدو بولي او وایي چې د ښځو د پراخه ګډون مخه امنیت نه بلکې ځینې سمدودونو نیولې ده. د نادیې په نوم د لوګر یوه تنه مدني فعاله آزادۍ راډیو ته د کار او زده کړو په برخو کې د ښځو پر وړاندې ځینې ستونزې داسې په ډاګه کوي.
ښځه د ټولنې یو وزر او نارینه د ټولنې بل وزر ده. یعنی که موږ وکولای شو چې ښځو ته په دولتي ارګانونو کې وظیفه ورکړو نو طبعا د موږ جامعه به یا زموږ ټولنه به ډېر پرمختګ وکړي. دلته ستونزې ډېرې دي. داسې نجونې یا ښځې ستاسې هغوی لوړې زده کړې لري خو هغوی ته د کار زمینه برابرېږي نه. اکثریت ځایو کې یعنی هغه جګ پوستونه نارینهو ته ورکول کېږي. امنیت دلته دومره ښه نه ده. ښځې په ډاډه زړه باندې کولی نه شي چې خپلې وظیفې ته لاړ شي.
د لوګر د ښځو چارو رئیسه شایما زرګر وایي دوه کاله وړاندې یوازې 8% ښځو د پوهنې او روغتیا په سکتورونو کې دندې درلودې خو اوس مهال په نورو ادارو کې هم دوی دندې اخیستې دي.
تایی آماری که سال 1394 داشتیم
هغه ارقام چې موږ په تېرو دوو کلونو کې لرو د لوګر په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه 8% وه. پخوا یوازې د پوهنې او روغتیا په برخو کې ښځو دندې اجرا کولې خو اوس که درته ووایم چې په نورو حکومتي ادارو کې هم دوی په دندو بوختې شوي او ورځ تر بلې د دوی لیوالتیا ریګي. د ښځو چارو وزارت د هغه ملي پروګرام پر اساس چې تر راتلونکو دوو کلونو باید د ښځو ونډه په حکومتي ادارو کې 10% ته لوړ شي په دې اړه هم د لوګر د ښځو چارو ریاست جدي کار کوي.
ریاست امور زنانه هم کار میکنه.
د لوګر والی حلیم فدایی وایي امنیت په حکومتي دندو کې د ښځو د پراخه ګډون مخه نه دی نیولې بلکې ستونزه تر ډیره د ځینو ناسمو دودونو له کبله ده.
391 منګه خزینه کارمندانې چې کوونکي هم شامل دي لرو مجموع کې د ښځو پر وړاندې باندې ستونزه تر ډېره بریده پورې عنعنوي او دودیزه او دا له امنیت سره ډېر تړاو نه لري. نو مهمه اول دا ده چې موږ د معارف په ډګر کې د خویندو دپاره او د نجونو دپاره یو مساعد چاپېریال رامنځته.
د لوګر والی وړاندې وایي د نارینه او پشاند ښځو زده کړې هم د ټولنې ژوندانه د هر ډګر لپاره که هغه معارف دی که د روغتیا سکتور دی سیاست دی او که مدني فعالیتونه دي اساس بلل کیږي. د لوګر والی حلیم فدایی زیاتوي دوی د بدلون اصلاحات او پرمختګ لپاره اراده او پلان لري خو دا پروسه په یوه ورځ کې نه بشپړیږي. دا کار په اوږده مهال کې د دودونو او رواجونو سمونې په ادارو کې اصلاحاتو او له دین څخه د صحیح او سم برداشت دودولو ته اړتیا لري.
خبری است
چینایانو د نړۍ تر ټولو د ستر رادیوي تلسکوپ او تر ټولو د اوږده پلله جوړولو وروسته د نړۍ تر ټولو اوږدې برقي زینې هم جوړې کړې. د چینایانو له لورې د دغو جوړو شویو برقي زینو اوږدوالی 688 متره دی. دا زینې د چین د ګراند کانیون په انشی سیمه کې د سیلانیانو لپاره جوړې شوې دي. دا برقي زینې په داسې ډول جوړې شوې چې سیلانیان ورڅخه شاوخوا طبیعت کتلی او خوند ورڅخه اخیستلی شي. دا زینې په هر ساعت کې د 1300 تنو د وړلو ظرفیت لري او په کال کې 300,000 تنه ورڅخه کار اخیستلی شي. دا برقي زینې په یوه خورا ښکلې او غرنۍ سیمه کې جوړې شوې دي. برقي زینې نن سبا په نړۍ کې ډېرې عامې دي. په تېره بیا په لویو پلورنځیو، د میترو یا ترمځکې لاندې، ریل ګاډي په تمځایونو او هوایي ډګرونو کې ډېرې کارول کېږي.
له عصمت څاروانه مو واورېدل چې چین د نړۍ تر ټولو اوږدې برېښنایي زینې جوړې کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
حلیم رنزور لفرالی که پا فراک جگرو ملکی خلق لسخت و مشکلاتو سر مخامخ کردی. رحیم الله نوری لیکی د سیاسی چارو کار پوهان به نور لخبر و سری شوی بی د عمل ساحیت دره ووزی. محب الله افغان در روزگان لچوری ولسوالی لیکلی دی لولسمشتر اشرف غنی څخه غواړم چې د کم عمرن جنو د ودولو مخه ونیسي او څوک چې دا کار کوي هغوی د محاکمه شي. بنفشه وردک د ازادي راډیو د پخواني خبریال نورګل شفق پوښتنه کوي چې چېرته دی. نورګل شفق اوس له ازادي راډیو سره کار نه کوي. سنا سادات له میدان وردک نه لیکلی دی د ملي امنیت او بخښي سنا سادات له میدان وردک نه د ملي امنیت د پخواني رئیس ستاینه کړې ده. اقرا عثماني له زابله په خپل اس ام اس کې په هلمند کې پر امنیتي ځواکونو انتقاد کړی دی او محمد عارف وفا له لشکرګاه لیکلي دي د ښار اوسیدونکي په ویره او تر ګواښ لاندې شپې ورځې سبا کوي. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې صافۍ څخه اورو.
د هلمند چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې په دې ولایت کې د امنیتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له کبله د جګړې مشري امریکایي ځواکونو په غاړه اخیستې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ شي. د هرات د امنیتي خبرو اترو پنځم کنفرانس نن شنبه پای ته رسیږي. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په سویس کې د سوریې په اړه غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر او د هند صدر اعظم د بریکس په نوم غونډې ترڅنګ د دفاع او انرژۍ په برخو کې هم تړونونه لاسلیک کړي. د ډلیز امنیت د سازمان د غړیو هیوادونو مشرانو پریکړه کړې ده چې د بحران په وړاندې د عکس العمل یو شریک مرکز به جوړوي سو د ترهګرۍ په شمول د شریکو ګواښونو په اړه معلومات تبادله او په عین وخت کې پریکړې وکړي. او سفینه ماڼۍ پر دې غور کوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو پر ضد ائتلاف ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شي. وړاندې په دې خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصصه ډاکټره د ماشومانو د ولادت په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. د ځینو میاندو ماشومان ژر نه پیدا کیږي علت یې سره متخصصه ډاکټره به په دې اړه په تفصیل په دې پروګرام کې تاسو ته معلومات درکړي. خو اوس کندوز ته مخه کوو. په کندوز ښار کې له سورزنۍ جګړې خلکو ته مالي تاوانونه اړولي دي. د ښار یو شمېر دوکانداران او خلک د ملي یووالي له حکومت او له رهبرانو څخه یې غواړي څو دوی ته د راوښتو زیانونو تاوان ورکړي. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز ښار متضرر شوي خلک له حکومت څخه د وراوښتو زیانونو تاوان غواړي. د کندوز ښار لس ورځې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد و. خو د دغې جګړې له کبله ټول دولتي تاسیسات همدارنګه د ملکي خلکو کورونه دوکانونه د تیلو پمپونه او مارکیټونه سوځېدلي دي او یا هم وران شوي دي. د ښار یو شمېر دوکانداران وایي چې د جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی ځکه په جګړه کې د دوی دوکانونه سوځېدلي چې له کبله یو شمېر دوکانداران ډېر زیانمند شوي دي. دغه خلک د ملي یووالي حکومت څخه غواړي چې له هغو دوکاندارانو او خلکو سره مرسته وکړي چې دوکانونه همدارنګه کورونه یې سوځېدلي دي.
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل. خلک اواره سول، خلک بېچاره سول او خلک اوس امید او تمه دا ده چې له یو خوا نه امنیت راسي او له بلې خوا نه عاجل کومکونه باید له دې خلکو سره وسي تر څو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېښودل شي.
ټول دوکانونه وسوځېده. دا جګړې کښې د ټول بېچارهګان قرضر او ګاره مالونه بازارجري هر یو بازارجري لرله. بېچارهګان دوکانونه هماسې پاتې دي. اخوا دخوا ته دولت منډې وهي. دولت ورسوځېده جاب ورته نه ده ورکړی.
دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندوز ښار شاوخوا څنډې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو په راتلونکو کې دغه ښار د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. د کندوز ښار یو تن دوکاندار ازادي راډیو ته داسې وویل:
جنگونه دي دغه ورور جان ټول زورولي یو لکه یا دې جان پرې شو یا هغه جان پرې شو زورولي ټیکاو پرچا کو نور څو غوښتنو موږ دغه چار امیر ولي دولت موږ نور څو نه غواړو. ورامه غواړو
په ورته وخت کې د کندوز دیوالي ویاند سید محمود دانش بیاوی چې د متضرر شوو خلکو او د دولتي تاسیساتو د وراوښتو زیانونو د تثبیت په اړه کمیسیون جوړ شوی او خپل کار یې پیل کړی دی. خاغلی دانش زیاته کړه
بررسیشان آغاز شده و سرویشان آغاز شده که چقدر دکانهای مردم
دغه کمیسیون کور په کور سروی کوي، همدارنګه په ښار کې ګرځي څو د جګړې متضرر خلک په ګوته کړي او وروسته مرکزی حکومت ته راپور ورکوي چې له متضررو خلکو سره مرسته
وکړي و چی مقدار.
خو د وخت په تیریدو سره به روښانه شي چې حکومت به خلکو ته د وراوښتو زیانونو تاوان ورکړي او که نه. د یادونې وړ ده چې تیر کله هم د کندز مرکز سقوط له کبله یو زیات شمیر دوکانداران، سوداګر او د کورونو مالکان زیانمند شوي وو، خو دغه زیانمن خلک وایي چې تر اوسه پورې دوی ته د ملي یووالي حکومت د وراوښتو زیانونو تاوان نه دی ورکړی. د مدني فعالانو په وینا څو چې د کندز ښار ته نږدې سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه نه شي، نو دغه ښار به د طالبانو له احتمالي ګواښونو سره مخامخ وي، ځکه لا هم وسلوال طالبان د کندز ښار په نږدې څنډو کې فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې براواړو. دغو چاپي خپرونو ته نسیم شفق کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د ګڼو نورو مسایلو تر څنګ له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان سیاسي مشرانو د اجماع او له طالبانو سره د پاکستان د مالی او پوځي مرستو په اړه لیکنې او مطالب خپاره کړي دي. چراغ ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو د حملو له زیاتوالي سره ولسمشر غني هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیاسي اجماع رامنځته کړي. په مطلب کې راغلي چې په دې اړه د ارګ په ماڼۍ کې د پنجشنبې په ورځ غونډه هم جوړه شوې وه. دنیا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په دې اړه یو مطلب خپور کړی او ویلي دي چې په دې اړه جوړې شوې غونډې کې سیاسي او پخواني جهادي مشرانو ګډون درلود. په مطلب کې ویل شوی چې د غونډې ګډونوالو د سولې له لارې د امنیت پر ټینګښت ټینګار کړی. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي چې په فرا کې پاکستاني پوځیان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي. دا مطلب لیکوال ویلی چې په فرا کې د طالبانو مشري پاکستانی جنرال کوي او پاکستانی کمانډو ځواکونه د طالبانو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې ویلي چې ولسمشر غني پر ملي مسایلو له ملي، سیاسي، جهادي او دینی مشرانو سره سلا مشوره وکړه. په مطلب کې د ولسمشر غني هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي د افغانستان د پرمختګ دښمنانو غوښتل چې د بروکسل او وارسا کنفرانسونو لاسته راوړنې او له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامه کمرزښته وښيي. ملي آرمان ورځپاڼې په یو مطلب کې د امنیت په اړه د هرات په پنځمه نړیواله غونډه کې د یوې امریکایي استاد کریسټیفر له قوله ویلي چې پاکستان خیانتکار دی او د ترهګرو ملاتړ کوي. په دې اړه مطلب کې د یو پاکستانی جنرال غبرګون هم اخیستل شوی چې ویلي دي پاکستان یو هیواد نه امن کړی، خو امریکا د ناامنیو لمن څو هیوادونو ته غځولې ده. او سرخط ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستان له امریکا پیسې اخلي او وسلوالو طالبانو ته ورکوي. په دې اړه مطلب کې راغلي چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ اړخ هم لري، خو د هرات د پنځم نړیوال امنیتي کنفرانس یو بهرني ګډونوال څرګنده کړي چې پاکستان له امریکا نه د مالیاتو پیسې اخلي او هغه د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ته ورکوي.
یا د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو زادی، به برنامه صحت این هفته و میزبانی من فرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل صحی یعنی بیولوژی صحبت میکنیم که در افغانستان بسیاری مردم از نداشتن اولاد رنج میبرند. خب دوستای عزیز، در برنامه دکتر صاحب نجم سما شفاجو متخصص نسای ولادی مهمان ما هستند. بله شنونده های عزیز، قبل از اینکه دکتر صاحب با صحبتشان آغاز کنند، گزارش تهیه شده در این مورد را میشنویم. شماری از متخصصین نسایی ولادی میگویند بنابر دلایل مختلف 12% زوجهای جوان که با هم ازدواج میکنند تا یک سال اول زندگیشان نمیتوانند طفل به دنیا بیاورند. آنها میگویند بیولادی تنها یک مشکل زنانه نبوده، بلکه فاکتورهای مردانه نیز در این امر دخالت دارد. یعنی مرد و زن هر دو طرف مساویانه در این کار مسئول هستند. دکتر گلنار مسلم متخصص نسایی ولادی در صحبت با رادیو زادی گفت نقص حمل کرده تخمدان ها، استفاده از مواد مخدر، وزن زیاد، بیماری شکر، سن زیاد، سوی تغذیه، کمخودی، فشارهای روانی و مشکلات خانوادگی از جمله عوامل بیولادی نزد زنان می باشد. دکتر مسلی با اشاره به عوامل بیولادی نزد مردها گفت سابقه عفونت طرق بولی و پروستات، سابقه ضربه خوردگی در بیضه ها، اعتیاد به مواد مخدر، کارهای شاقه از عوامل عقیم بودن نزد مردها عنوان می شود.
یا پیش مردا امراض را مثل مامس تیر کرده باشن که پیشانن سیستم جنراتیف اسپرم خدشدار ساخته باشه و تشویش معروض ساخته باشه و التهابات جهاز تناسلی مردانه را تیر کرده باشن که یعنی کانال های را که تخمه مردانه را انتقال میتن امور معروض ساخته باشه که اونا نتانند که خانمشان بارور شود و یا ای که در بعض کس ها امی سیستم مثلا نقصد مانده میباشه، فعالیت نرمال نمیداشته باشه یا به اثر استفاده مواد مخدر یا دواهای اصاب ایستم سبت شده باشه.
دکتر مسلی گفت سن مناسب برای اولاد دار شدن نزد خانم ها از 20 الی 30 سالگی و نزد مردها از 25 الی 32 سالگی می باشد. خانم مسلی همچنان گفت هر زوجی که پس از یک سال زندگی مشترکشان صاحب اولاد نمی شوند باید هر دو به دکتر مراجعه نمایند تا پس از معاینات تشخیص گردد که علت بیولادی آنها چه می باشد. با باور این دکتر راههای تداوی این مشکل وجود دارد که اگر به موقع به آن رسیدگی شود زوجها صاحب فرزند می گردد. دکتر گلنار مسلی از آن ده زوجهایی که اولاد ندارند خواست تا هنگام مراجعه به دکتر زن و شوهر هر دو یک جا بروند.
و هر گاهی که میخواستن در این موارد مشوره با دکتر داشته باشن باید مشترک مراجعه. بعض وقتا به خود برادرها و مردای ما مشکلات ایجاد میشه که اونا بدون از اینکه معاینات خود بکنن حتی تصمیم به ازدواجهای دومین سومی میگیرن، در حالی که مثلا منشأ اصلی باردار نشدن خانم اولی خود شخص مرد میباشه در او خانواده. بهتر است که مشورتی دکتر صاحب رو بگیرن و در صورتی که ازشان تقاضای معاینات میشه به بسیار آسانی معایناتشان بکنن و
دکتر رابطه عملی بکنن. دکتر مسلح میگوید ذهنیت ناسالمی که در اجتماع وجود دارد بیشتر زنان را بعد عدم توانایی حامل شدن متهم میکنند و مردها در برخی از خانواده ها حتی به دلیل اولاد نداشتن زن دوم هم میگیرند. با باور دکتران مردها نیز میتوانند به بیماری های مبتلا باشند که توانمندی القای تخمه موجود در رحم امسر خود را نداشته باشند.
روختیا در جوان شتمنی به همدیخ پروانه که وابره
خوب شنونده های عزیز رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشر را دارد. دکتر صاحب نجمه سما شفاجو متخصص نسایی ولادی فیلن در استودیو هستند. به برنامه خوش آمدین. دکتر صاحب میشه ابتدا در مورد بیولادی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است و چگونه یک فرد مبتلا میشه؟
زنده باشین. اولتر از همه سلام خدمت شما و شنونده هایتان و همکارای تکنیکیتان عرض می دارم. بعد از او باید عرض بکنم که اقامت یا اولادی را قسم تعریف میکنیم اگر یک زوج تا یک سال بعد از آرسی خود با وجودی که تقریبا هفته 3 الی 5 بار با هم همبستر میشن اما صاحب اولاد نمیشن، اینا میگیم بی اولادی.
تشکر دکتر صاحب. قسمی که یک کم اندک در گزارش هم سر از این اشاره شد داره مشکل نداشتن اولاد تنها به زن ارتباط داره یا به مرد و عامل از چی میباشه؟
تقریبا 20% مشکلات مربوط مرد میشه، 30-40% مشکلات مربوط به خانمشان میشه و تقریبا 30-40% مشکلات مربوط هر دو زوجین میباشه. یعنی نمیتونیم که تنها زن و یا تنها مرد در مرض دخیل بدانیم و بگوییم که صد فیصد مربوط خانم است به اولادی یا 100 فیصد مربوط مرد است، حالان که هر دو زوجین در اولاد دار شدن و یا به اولادی رول مهم می داشته باشند که عوامل بسیار مختلف نزد زن و نزد مرد موجود است که یکه یکه به او می پردازیم.
می شه دکتر صاحب در مورد اعراض و علائم امی بی اولادی در خانم ها اشاره کنیم که کدام اعراض و عوامل می باشد؟
اعراضش خو امی است که خانم می خواهد که اولاد دار شود اما اولاد دار نمی شه و علامش هم امی است که خود خانم میخواد که اولاد دار شود، بازم همین اعراض و علائمش رو میتونیم که عین چیز بگوییم که کوشش میکنه که اولاد دار شود اما با وجود که هیچ کدام میتود جلوگیری از حاملگی نداره، یا تابلیت استفاده کنه یا کاندوم استفاده کنه یا پیچکاری استفاده کنه، با وجود که هیچ میتود جلوگیری نداره اما باز هم اولاد دار نمیشه.
برادر ما محمد ایوب از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سلام علیکم محمد ایوب جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
و علیکم سلام درین من وقت خبری کن.
خوش آمدین برادر، صدای رادیو تانه کم کنین بعد از سوال تانه بگوین.
کشنین پایی دکتر سنده پرسنده
چو کشنین لاره ارور چو زل ماینه ده چو زل امیدوار سوی ده ایز کشنین لاره جونده
تنزش کار وقت امیدوار سوی ده برته کشنین درو تونو نیاچی برته الله واسی
اسامه د ژوندې کښنه یې بالکل نه لري.
او یو دانه د دوه کال دی.
هغه د څوم کښنه دی؟
اول کښنه دی.
اول کښنه دی د دوه په دې دوه کال د شپږو نقصانونه کړی دی په ماینه باندې.
وا
نو سامه د ماینه د وینې ګروپ دی ماینه کړی دی؟ د وینې ګروپ څه دی؟
یا متخصص ډاکټر خپلمن چې نسته نور کابل او د کلان ته مړه دی وایي
د رادیو د لارې غوښ کښې د زبد تاته وایم تاته ورور داسې ووایم چې د یوې ښځې چې کوچنی پیدا کیږي د دومره وقفه باید واخلي چې د هغې په وجود کې کوم کموالی چې راځي د کوچنۍ د حاملهدارۍ په وخت کې یا د کوچنۍ د ولادت په وخت کې یا د شیدې ورکولو په وخت کې د هغې د وجود کمبودات پوره سي باره به بیا بل کوچنی په نس کې. په دې وخت کې باید چې مور خپل ماشوم ته شی شیدې ورکړي. دوه کاله د کوچنۍ حق دی چې هغې ته شیدې ورکړي چې د هغې دماغي او د جسمي وړتیاوې پوره سي. یعنی که چېرته یو کوچنی تر دوه کاله پورې شیدې ونه چشي نو هغه کوچنی به سم وده نه کوي، مغزه یې سم کار نه کوي، سم وده نه کوي، ښه هغه خپل لیاقت ته خپل هدف ته نه رسیږي. اول خو باید چې کوچنی ښه شیدې وخوري، د بل حمل څخه باید چې جلوګیری وسي. او که بل کوچنی په نس کوي بعد د دوو کالو څخه تصمیم ونیولی سي چې کله دا بل کوچنی دریو کالو ته رسیږي باره به بل کوچنی پیدا سي. نو ستا لومړی کوچنی د دوو کالو دی او د هغې پسې تا پنځه شپږ نقصانونه کړي، دا خو بیخي بی قانونه خبره ده کنه چې د نقصان نه تر بل نقصانه پورې فاصله باید کم شپږ میاشتې وي او د یو کوچنی د پیدا کېدو نه تر بل حاملهدارۍ پورې تر تقریبا دوه کاله باید توپیر وي. نو د ښځې وجود د ښځې بچدانی نو کله هغومره طاقت لري چې په دوه کاله کې پنځه شپږ نقصانونه تیر ته یو ښه وقفه واخله چې ښه وقفه ولري باره به څه وسي چې د ښځه به په قوت کې سي، باره به د بچدانی به په قوت کې سي، هغه کوچنی چې په غېږ کې دی هغه به نوکې غټ سي، باره به کوچنی په نس کې. نو یوه ډېره ساده خبره ده چې ته یو لابراتوار ته دا معاینه د بوزه د وینې ګروپ معلوم کړه چې په د وینې په ګروپ کې خو کوم مشکل به نه وي، باره کله چې دا د ګروپ مسله حل سه باره به نور مشکلات به باره معلوم سي چې دا ولې کوچنی زیان کیږي. خو زما په نظر باندې دغه وقفه چې ته ورکې د کوچنیانو په منځ کې دا ستا مشکل به بالکل انشاءالله چې حل سي.
سلامت باشین دکتر صاحب، شنونده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله فرشتنی دا خور
سلام
او تاسو درنې مېلمنې ته ډاکټر صاحب شپږ سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي قبول کړي.
سلام خدمت شما هم قاری صاحب، بفرمایئ.
د راشه موضوع متکلم د خوري خدای دې وکړي چې موږ زده شو پیدا شي جامعې د سواد جامعې د خدای دې چې موږ د خبري واورو پنځه نو واخلو. نو د تر څو سم دې پوښتنه دي، اوله پوښتنه خو مې دا ده چې د غنر یا شې دلته سپارش کراله چې د 15 تر 20 کال یا د 16 څخه تر 20 کال پورې نشه د اخرین ترين شین چې شد اولاد کولای شي د دې په نظر او نر تر 100 کال پورې اولاد ک یعنی اولاد نو رحیم ته چولای شي او یو څه نه مدار چې دغه شی چې والی ورکول کیږي او بیا دې روحي تکلیف سره مخامخ کیږي دغه هم پر د اولادای باندې تاثیر غورځولای شي کنه شي غورځولای او دریم پوښتنه مې دا ده چې ودغه خبرو ته چون چې موږ په داسې جامعې کې اوسېږو چې پردن موږ نه خبر یو او دا یو سش راډیو ده چې په کلیو په دیهات کېږي په دغه باره کې څنګه یو آگاهي پکار ده څنګه آگاهي باید و خلکو ته ورکول شي او دا مسؤلیت ته چا ده
ورور ستاسو په خدمت کې داسې وایم چې د ښځې آخرین سن د بارداری تر 2 کالو پورې ده او د نارینه تر 30 کالو پورې دی چې په دې سن کې دوی کولای شي چې شش اولادونه راوړي کچیرته د دې سن څخه سن پورته کیږي یا لویږي نو په دې کې چانسونه د خطرات د خطراتو زیات دی نو شتر دی چې خپل دغه د کوچنیانو تعداد چې څومره کوچنیان غواړي هغه په همدې سنونو کې راوړي دا غي نه بعد کوشش دی وکړي چې د ماشوم د راوړلو څخه مخنیوي وکړي او تاسو بل پښتنه دا چې دغه د بارداری د مخنیوي لپاره یا د حملګۍ د مخنیوي لپاره یوازې تاسو رادیو په لاس کې لرئ چې د رادیو څخه اوري دغه آگاهیانې یا دغه خبرتیاوې اوري ښځې موري نارینه یم اوري نور کم داسې وسیله سته چې تاسو په معنی خبر سئ که نه نو زه باید داسې ووایم چې د میډیا له نظره یا د رادیو تلویزیون له نظره خو همدغه رادیوګانې دي تلویزیونونه دي او د تاسو نږدې کلینیکونه سته چې په هغې کې ډېر ښه میتودونه تاسو ته د تاسو معینو ته ښکاروي چې یاره کوم میتودونه څخه استفاده وکړئ چې تاسو د کوچنیانو د حاملګۍ د مخنیوي میتودونه ډېر مختلف میتودونه سته چې کولای سئ چې نه یوازې معینې ولیږئ کولای سئ چې نارینه هم په دې کې د ښځو سره یعنی لاس ورکړئ او تاسو هم د مختلفو میتودو څخه استفاده وکړئ چې تر څو د ماشومانو د کیدلو څخه مخنیوی وسی.
تشکر ډاکټر صاحب. باز هم یک دوست ما قاری صاحب عظیمی از ولایت هلمند روی خط هستند. بله سلام علیکم قاری صاحب. حاجی صاحب بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید.
خوش باشم. ما فعلا خودم 6 اولاد دارم، از 6 اولاد یک برای خدا رفته، 5 هستن، یک 12 ساله است و یک 10 ساله است و یک هم 8 ساله است. از بین هر طفل ما 2 سال ما وقت دادم برای بارگیری دوم. دیگر فعلا دمی مشتوک آخرم که پیدا شده او بچه 6 ساله شده. 6 سال میشه که ما متوقف کردیم، فقط از طریق پیچکاری 3 ماه که یک پیچکاری رو 3 ماه دوام داره. یکان وقت بعضی وقت پیچکاری سر خانون بد تاثیر میکنه، خونستیل روش پیدا میکنه و اگر گولی استفاده کنه، گولی با همیشه افرای ما در جنگ است و اصابش کمه که نارام میشه و جنگ میکنه و سریع صاحبش تأثیر میکنه. و عمر خانم 26 ساله است، مثل گفته در ذات که 35 سال باید تا 35 سال باید حمل بگیره. ما اومد خدا برای ما یک دختره کم بکر، دختر نداریم در فامیل خود. در ذات سوال ما می بود یا دوامداری 6 سال پیچکاری و گولی را استفاده کردیم، آیا برای حمل دیگه که بگیره باز برای جو خود نقص نمی کنه که باز یا حمل نگیره تکلیف برای پیدا شده؟ اگر برای ما یک راهنمایی کنه تا 2 سال دیگر هم ما تصمیم داریم که چیزی نباشه. بعد از 2 سال اگر خود مهربان بود باز خدا اولاد خواهد داد. امی سوال نمی بود از دفتر سیدر مشوره می
کنم. تشکر حاجی صاحب. دکتر صاحب سوال ندارین؟
برادر ما حاجی صاحب علمی که از هلمند زنگ زده بودن و بسیار یک میتود خوب جلوگیری را اینا انتخاب کرده بودن که گفتن 6 بار خانمشان حامله شده، یکیش برادای خدا رفته و 5 طفلشان زنده است که تمامشان ماشاءالله بچه است و می خواهند که دختر داشته باشن، اما دختر می خواهند که 2 سال بعد داشته باشن و فعلا خانمشان میتود جلوگیری از پیچکاری میکنه که یگان دفعه گفتن که خونریزی برشان پیدا میشه. سیز که یکی از عوارض جانبی پیچکاری ها همین خونریزی ها میباشه که این خونریزی ها یعنی اگر مقدارش کم میباشه این قابل تشویش نیست. خود همین پیچکاری یا گولی یا کپسولایی که در زیر پوست میمانن یک سیستم داره که نمیمانه که تخمه پخته شود. تخمدان های زن وقتی که تخمدان پختن تخمه پخته نمیشه، بعض از خونریزی های بی‌نظم سبب میشه که این خونریزی پیشتر هم گفتم اگر کم باشه قابل تشویش نیست، اما اگر زیاد باشه میتونن که دوباره دوای ضد حاملگی بگیرن یا یگان دواهای دیگه بگیرن، میشه که این خونریزی ها را یعنی متوقف بسازن. و هر وقت که میخواستن که صاحب اولاد دیگه شون میتونن که پیچکاری ها را متوقف بسازن و بر حمل دیگه شان بر طفل دیگه شان هیچ کدام مشکل پیدا نمیشه. هر وقت که میخواستن اون پیچکاری را متوقف بسازن، بعض از تبلت های تقویه که زیاد میشناسن به نام فولیک اسید است، او را 3 ماه پیش از حاملگی شروع کنه خانمشان، بعد از اون میتونن که نرمال حمل بگیره.
سلامت باشین دکتر. دکتر صاحب به برادر عبدالله از ولایت سمنگان ریخت هستن. بله سلام علیکم عبدالله جان.
سلام به شما و دکتر صاحب، سلام اسلامت خود تقلیم میکنم. دکتر صاحب سوال داشتم که من از بعد از چطوری اگر بخواهی که اولاد داشته باشه چه مشکلات را میره و اگر خانم است که بعد از 13 سال و یعنی ناتوانی مرد به کدام اندازه باشه که نه خانمش همین بگیره.
ببخشید همین قسمت دوم سوالتان رو نفهمیدم که گفتین اگه بعد از 40 سالگی میخواهی که اولاد دار شو کدام نقیصه ها رو بار میره و سوال دومتان؟
این در چی سوال دوم ما که بخاطر خانم اگر بعد از بعد از 40 سالگی اگر همین بگیره چی میشه به وجود نه دیگه آخریش همین مرد همین اگر طاقتش کم باشه نتونه که خانه داری یا به کدام اندازه. یعنی
سوالشان این بود که من گفتم که آخرین سن بارداری بر زن 32 ساله تقریبا بله و بر مرد 40 ساله است. گفتن اگر عزیب باد خانم و یا مرد میخواین که صاحب اولاد شون کدام مشکلات در اولادشان بار میاره. نقیصه های کروموزومی زیادتر به سن ارتباط داره، نه تنها سن زیاد کلان بلکه سن بسیار خام هم نقیصه های را بار میاره. اینال اینمی کروموزوم ها تا یک وقت را به مو امو شادابی و تراوت و تازگی و صحتمندی خود می باشه. اگر این زوجین بسیار خردم آرسی میکنن چانس نقیصه ها بسیار زیاد می باشه، اگر بسیار به سن کلان هم آرسی میکنن چانس نقیصه ها بسیار زیاد میشه. که از جمله گفتم میتونیم که ابنورمالیتی های کروموزومی فرضن یک انسان داره 43 جور کروموزوم یا 46 دانه کروموزوم داره. یک کروموزوم از کم می باشه مشکنه، یک کروموزوم از این اضافه می باشه. از این جمله اگر کروموزوم در عضویت طفلشان یا جنینشان کم و زیاد می شه معلوم دار که در تمام عضویت از او نقیصه را پیدا می کنه. از این جمله یک مثاله که بسیار ساده می تم که داون سندروم شاید شنیده باشن که طفلکا بینی عمار می داشته باشن، گوشکایشان پایان می باشه، ریاکشان گرد می باشه، همی درز چشمایشان این رقمی نمی باشه، به طرف بالا رفتگی می باشه، گردن کوتاه می داشته باشن و قف دست از یا یگان خطکار نمی داشته باشن. این دو خط که کج رفته ایره نمی داشته باشه، تنها یک خط راست می داشته باشه که اینی علایم ازی است که این طفلک ها می داشته باشن. و این طفلک ها نشونمای دماغی نمی کنن، نشونمای فیزیکیشان خوب می باشه، جور می باشه، گزاره می باشه، اما نشونمای دماغی نمی داشته باشن. که این بسیار یک ابنورمالیتی یا یک نقیصه مهم است که یعنی در اثر حامله دار شدن خانم و یا زوجینه که به سن کلان اولاد میاره این کتش ارتباط داره که بسیار مشهور است. زیاد زیاد کسا میشناسن داون سندروم.
راستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، راستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، شاباز کی فرما خوارا سلطانی کا خوشبو کردی پر لاس نیزده دست نرنگ نه دیکه او که کلان چوتی ساده ناری ندی دیکه او که کلان چوتی ساده ناری ندی هندار مخت منی سچ زبا که بلخی هندار مخت منی سچ زبا که بلخی راستا زرین خالنا من کی کراتی شاباز پر مخوارا و سلطانی کا مشغول کچری دبل چاسی زبا هم درخ پر سر تیرسم کچری دبل چاسی زبا هم درخ پر سر تیرسم خطا نوزی نازکی دیو پادی دبل زی خطا نوزی نازکی دیو پادی دبل زی داستا زرین خالنا فلمن کی کراتی شابازی کراتی